درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شرح لاست اوم ټولګي و شپږم لاست. هیله لرم چې ټوله به جوړه او روغه او صحت مند بیاست. لکه څنګه چې مو په تیر لوست کې هم تخم لرونکي نباتات وویل، و مو پیژندل چې تخم لرونکي نباتات په څو ډوله وه، او د هغو ډولو څخه مو مخفي البذر وویل چې په دوه ډوله وه، یو مشیمه او دوه مشیمه. وروسته مو د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت وویلي چې په جوړښت کې ساختمان کې ریښه، ساقه، پاڼه، میوه، ګل، دا ټوله برخې چې شوې شاملې وې. د هغو برخو څخه مو ریښه وویل. راځو نن ورځ د هغو موضوعاتو بعد ساقه یا ډنډر، پاڼه او د ترڅنګ یې د دوی برخې او اجزاوې ټوله پیژنو. زموږ د نن ورځې لوست چې دی تخم لرونکي نباتات، چې د 22مې صفې څخه بیا تر 25مې صفې پورې به دوام وکړي. موضوع باندې شروع کړو. د تخم لرونکو نباتاتو په جوړښت کې لکه څرنګه چې مې وویل، پاڼه، ساقه، ریښه، ګل شامل و. اوس د هغو برخو څخه راځو بلې ډېرې مهمې او اساسي برخې ته، چې هغه کومه برخه ده؟ د ډنډر یا ساقې برخه. تر ریښې وروسته چې ده ډنډر یا ساقه راځي تر مځکې پورته، او موږ وایو چې ډنډر چې دی ډېرې اساسي او مهمې دندې سرته رسي. خپله ډنډر ځینې چې دی په عمودي ډول هوا ته مستقیم چشي کوي، واده کوي، او ځینې بیا په افقي ډول د ځمکې پر سر باندې، د خاورو پر سر باندې واده او نمو کوي، اوږدیږي. ډنډر چې دی موږ وایو ډېر اساسي دندې، چې هغه د انتقال دنده ده، هغه دنده سرته رسي. یعنی د ریشه څخه اوبه او مادنی مواد د نباتو برخو ته، او همدارنګه په پاڼه کې چې کومه شیره پخه سوې شیره جوړه سوې اوسي، هغه راخلي د پاڼې څخه د نبات و ټولو اعضاو ته ورسره ریشې ته لیږدوي. او بل موږ دا وایو چې ډنډر یا ساقه چې د خپله نبات و ساختمان چشي کوي، ډېر مستحکم کوي، ټینګ کوي، یو سخت جوړښت یې ورکړی دی تر څو د ډېرو صدماتو څخه په امن کې اوسه. موږ وایو چې ډنډر یا ساقه چې ده د هغه تر څنګ د زیرمې دنده هم سرته رسي. ځینې مواد دي چې کله دی انتقال ورکوي، په عین حال کې خپل په ځان کې هم ذخیره کوي. موږ وایو چې د په ډنډر کې چې دی خپله زخیمانند جوړښتونه رامنځته کیږي. په ساقه کې زخیمانند تاسې به ډېری درختې لیدلي اوسئ چې په هغه کې زخیمانند جوړښتونه وجود لري، چې دغه زخیمانند جوړښتونه د تیغې په نامه سره دي، چې د وخت په تیریدو څخه د هغه څخه نوې شخله راوځي یا هم پاڼه رامنځته کیږي. نو د دغه رویه موږ وایو چې غوټۍ خپله په څو ډوله ویشل سوې ده؟ په دوه ډوله ویشل سوې ده. یو یې چې ده نمویي یا وده کوونکې ده، چې دا په کومو برخو کې ده؟ په څوکه کې. هغه غوټۍ چې په څوکه کې د ډنډر قرار لري، هغه د چش په نامه سره یادیږي، د نمویي یا وده کوونکې. یعنی موږ وایي دا ځوانه برخه ده چې کله نبات وده کوي، دغه غوټۍ کې چې شي کیږي، غوټۍ خلاصیږي او د دې څخه نور هم نبات شي کیږي، وده او نمو کوي. او یو یې چې دی جانبي غوټۍ ده. جانبی غوټی چې ده هغه د ساقه و چار طرف یا هم بغلو ته چیلری څنګونو ته قرار لري، چې د دې څخه بیا موږ وایو پاڼه، ګل او میوه چې کیږي تولیدیږي. دا چې شي و غوټی و چې په ډنډر یا ساقه کې رامنځته کیږي. ورسته راځو د ډنډر و ډولو ته. ډنډر چې دی هغه عموما موږ په دوه ډوله ویشو، چې یو چې دی الفی ډنډرونه دي او بل یې هم لرګین ډنډرونه دي. الفی ډنډرونه چې دي هغه موږ وایو چې نسبت و لرګین ته نازک دي، جوړښت یې چې دی ساختمان یې نازک یا هم نرم دي. او لرګین چې دی هغه یو ډیر سخت او کلک جوړښت لري. اوس رازو الفی را اخلو په څو ډولو باندې ویشو؟ په څلورو ډولو باندې ویشو. اول چې دی مستقیم ډنډر دی، هغه لکه مثال موږ لکه او مو چې ویل دی چې دی د خاورې پر مخ باندې په مستقیم ډول سره وده یعنی موکی. او دغه مستقیم ډنډرو کې چې دی مثال موږ د غنمو مثال ورکولی سو، د دوی ډنډرونه دي. دغه رقم د سیبو ډنډرونه دي، دوی چې دي په څه کې راځي؟ په مستقیم ډنډر کې راځي. ورپسې راځو خوزنده یا هم لاس ډنډر، دا چې دي په افقي ډول د ځمکې پر مخ باندې وده کوي. ښه مثالونه یې ځمکني توتي یا توت زمینی چې ورته ویل کېږي، دا چې شي دي په افقي ډول د دې ساقه چې کېږي د خاورې پر مخ باندې وده کوي. بل یې تاویدونکي ډنډرونه دي چې موږ وایو دا چې دي د نورو شیانو په واسطه ډېری وخت به تاسې په باغونو په کورونو کې لیدلي یې چې ځینې ساقې یا نباتات چې هغوی یا میلې یا د یو بلې درختې پر شاوخوا یې راپیچي تر څو دوی چې وکړي وده ونمو وکړي، چې دا چې شي دي تاویدونکي ډنډرونه دي. لکه مثال عشق پیچان چې دی د دې تر ټولو ښه مثال دی. عشق پیچان چې دی تر څو چې تاسې د یو بلې میلې پر شاوخوا راونه پیچي یا هم د یو بل نبات باندې راونه پیچي دوی وده او نمو په اسانۍ سره نسي کولی. بل تر ځمکې لاندې ډنډرونه دي، هغه کې ښه مثال موږ کچالو پټاټې ورکولی سو چې دوی تر ځمکې لاندې د دې ساقه یا ډنډر چیکه یې وده کوي او ورڅخه دغه سبزیجات او یا هم میوې لاسته راسي. ورپسې رازو لرګین ډنډر، که څرنګه چې موږ وویل لرګین ډنډر چې دی هغه یو سخت جوړښت کلک ساختمان لري. رزو د لرګین جوړښت که چیرې موږ یو څوکلنه یا مثال یو داسې یو درخت راواخلو چې هغه باندې ډېر عمر تیر سوی یي، هغه پر منځ یې چیکو قطع کړو، د دې پورتنۍ ساحې ته چې کله متوجه سو موږ به ځینې برخې ووینو چې د پوستکي برخه ده، د لرګي برخه ده او ورسره د مغز برخه ده. لومړی راځو د پوستکي برخې ته. د پوستکي برخه چې ده هغه په دوه ډوله ویشل سوې ده، چې یو یې خارجي برخه ده او یو یې هم داخلي برخه ده. خارجي برخه چې ده هغه نسبت و داخلي برخې ته ډېره ډبله او کلکه سخته ده. موږ وای ها دغه برخه چې ده د مړو حجرو څخه جوړه سوې. تاسې ټوله یو درخت خپل په نظر کې ونیسئ او کله چې زه دا موضوعات تاسې ته وایم هغه درخت خپل په فکر کې راولي، تصور یې کوي. نو موږ وایو د دې د خارجي ساختمان چې دی د مړو حجرات څخه چې سوی دی جوړ سوی دی، چې د اوبو د نباتاتو کم اوبه چې دی د اوغو د ضایع کېدو څخه هم مخنیوی کوي او د خارجي کم میکروبونه چې پر نبات باندې حمله کوي د اوغو د داخلېدو څخه هم چې کوي مخنیوی کوي. او بل رزو داخلي برخه چې ده، داخلي برخه د پوستکي چې ده هغه د کارټکس په نامه سره یادیږي، چې تر کارټکس وروسته کاموبیم موقعیت لري او کاموبیم چې دی د کاموبیم بهرنۍ برخه، یا مثال موږ وایو د کارټکس وروسته فلویم او د کاموبیم او وروسته بیا چې وجود لري زایلم وجود لري. او فلویم او زایلم خو موږ مخکې هم وپېژندلم چې دوی څه دنده سرته رسي، انتقالي انساج دي. ورپسې راځو د لرګي برخې ته. د لرګي برخه اساسي دنده چې شي ده د انتقال دنده په غاړه لري، او په دغې برخې کې چې دی زایلم انتقالي نسجونه وجود لري چې څه شي کوي اوبه او معدني مواد چې کوم د ریښې څخه جذب کیږي هغه رااخلي د نبات و ټولو برخو اعضاو ته د دغې لرګین برخې په واسطه څه شي کیږي لیږدول کیږي. ورپسې راځو تر ټولو مهمه برخه چې د مغز برخه ده، هغه وایو د مغز برخه چې ده دا تر ټولو اساسي برخه ده په لرګین جوړښت کې. او موږ وایو که چیرې موږ یوه دغه یو ډیره پخوانۍ دغه راواخلو درخت راواخلو هغه کې دغه برخه په ډیر اسانۍ سره موږ نسو لیدلی، مګر که چیرې یو ځوانه درخته موږ راواخلو یا لرګین جوړښت راواخلو، په هغه کې موږ کولی شو د مغز برخه په ډېر واضح ډول سره ووینو، او دا برخه چې ده خپله په دې کې غذایي مواد هم ذخیره کیږي. بل موږ وایو چې نباتات خپله څرنګه لویږي. لکه څرنګه چې موږ مخکې غوټۍ وپېژندل، ځینې غوټیانې چې دي هغه د ډنډر په د پاسه موقعیت درلودل چې کله دوی وده کوي هغه نبات چې کېږي اوږدیږي، او که چیرې دغه غوټۍ قطع سي له منځه ولاړ سي، د هغه پر ځای بیا د څنګونو کې چې کوم غوټۍ وجود درلودل هغوی چې کوي وده کوي، چې د دې پر ځای چې نبات مستقیم اوږد سي چې شي کېږي پلنیږي، او خپله د کاموبیم برخه د نبات پلنیدل چې دي د کاموبیم برخې باندې هم ډېر تړاو لري. ورپسې راځو پاڼه وایو. پاڼه چې ده موږ وویله چې کلوروفیل لرونکې ده، او دا چې ده د قندونو جوړولو دنده په غاړه لري، او موږ وایو د دې جوړښت کې خپله د دې جوړښت څه ډول دی. موږ وایو په دې کې ډېر نازک رشتې رګونه هم وجود لري، او په دې کې تیغه او ډنډه هم وجود لري. ځینې چې دي یوازې تیغه لري، او ځینې یې تیغه او ډنډه دواړه لري، او دغه ډنډه او تیغه چې دي خپله شین رنګ لري. ورپسې راځو د پاڼې و داخلي جوړښت. د پاڼې په داخلي جوړښت کې چیرې موږ یو پاڼه پرې کړو، نو موږ به په هغه کې ځینې جوړښتونه وینو. د پاڼې دواړه خواوې چې دي، یعنی دا چې د دوه طبقې ده، چې دواړه طبقې چې دي د اپیډرمس په نامه سره یادیږي. د اپیډرمس داخل پلاسایډ په نامه جوړښتونه او سفنجي ډوله نسجونه وجود لري، چې د هغه په داخل کې بیا کلوروپلاس، زایلم او فلویم انتقالي نسجونه هم چې لري قرار لري. او د دې هغه لاندینۍ طبقه، دا خو پورتنۍ طبقې وروسته قرار، لاندینۍ طبقه کې بې سوري وجود لري چې د هغه په واسطه چکر د موادو انتقال صورت نیسي. بل لازو د پاڼې رګبندي ده. پاڼې په رګبندي کې موږ وایو چې په دې کې ډېر نازک رشتې، موږ که چېرته مایکروسکوپ لاندې وینو ډېرې رشتې به موږ وینو چې د هغه په واسطه د موادو انتقال صورت نیسي. او موږ وایو د دې رګبندي چې ده په دې کې دغه یوې اصلي رګبندي، یوې چې دي فرعي رګونه دي. وروسته بیا د دغه رګبندي چې ده موږ وایو په دوه ډوله ده، یو موازي ده، بل یې چې ده جال شکله. موازي رګبندي چې کې چې ده موږ اصلي او فرعي ترمنځ ډېر فرق نسو کولی، یعنی اصلي او فرعي نسو توپیرولی، مګر په جال شکل رګبندی کې چې د مشکواله سو چې اصلي او فرعي خپل ترمنځ شکو جلا کو، ځکه د دې اصلي چې د نسبت و فرعي ته ډبل ده. هغه لکه موږ د توتو، د سیبو، د دې پاڼې که چیرې موږ ووینو، موږ به سو ورسره آشنا سو. او موازي رګبندی کې چې ده لکه غنم، جوار، د دې رګو. ورپسې موږ وایو چې د پاڼه چې د خپل ځینې ساده او ځینې مرکبې پاڼې لري، ځینې د یوې پاڼې څخه جوړ شوي، ځینې د څو پاڼو څخه جوړ شوي. او بل موږ دا وایو چې ځینې چې دي د غوټۍ د پاسه یوه دانه پاڼې چې هغه د متناوب په نامه یادیږي، ځینې دوې متقابلې چې د متقابلو په نامه، او ځینې ډېرې چې د غونچې په نامه سره یادیږي. انشاءالله چې په موضوع باندې به مو سر خلاصي وي او کوم مشکل به ونه لري. راځو اخرنی برخه د پښتنو برخه ته. لومړی سوال دی، ډنډر واضح کړي او په څو ډوله دی. دویم سوال، د پاڼې داخلي جوړښت تشریح کړي. او دریم سوال، د پاڼې رګبندي په څو ډوله ده. انشاءالله چې په موضوع باندې مو سر خلاصي وي، ساسي د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول به جوړ او صحتمن به یاست. شراغلاست اتم ټولګي و شپږم واسطه په نن ورځې څپرکی کې زموږ څلورم څپرکی دی. موږ به نن د ژوو ډلبندي ووایو او وبه پوهیږو چې حیوانات په څوندو فایلمونو باندې ویشل شوي دي. زموږ درس به د یو څلوېښتمې صفحې څخه تر پنځه څلوېښتمې صفحې پورې دوام وکړي. راځو موږ وایو چې حیوانات چې موږ لکه څرنګه چې ویلي وو مخکې دوی چې دي ملټي سلولر دي، یعنې کثیر الحجروي دي، او دوی چې دي په د یو ځای څخه بل ځای ته، یعنې ډېر ځانګړتیاوې درلودل چې د هغه څخه موږ وایو دوی چې دي د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت هم کولی شي او د تخریش په مقابل کې عکس العمل فوراً ښکاره کوي. ژوي یا هم حیوانات چې دي په نهو فایلمونو باندې ویشل شوي دي چې اته دانې بې شمزي او یو دانه یې شمزي لرونکي حیواناتو په ډله کې راځي. اته دانې چې دي هغه به موږ او د نسر به موږ او تاسي د دغه فصل څلورم فصل کې به موږ او تاسي وایو. راځو لومړی د سفنجونو فایلم پیژنو. د سفنجونو فایلم چې دی موږ وایو دوی په ساکن ډول سره د سمندرونو په بیخونو کې یا هم د پرخو پر مخ باندې ژوند کوي. دوی چې دی نسجونه چې دی تقریبا سره یو ډول، یعنی حجرې سره ورته دي او مشخص نسجونه او غړي نه لري. دوی د پورز یا پورز په نامه سوري لري چې د دغو پورز له لارې یا د دغو سوریو له لارې خپل تغذیه کوي، یعنی د دوی کوم غذایي مواد چې دي مستقیم حجرې ته داخلیږي او فاضله مواد چې دي د اسکولم په نامه یو سوري لري چې د هغه د لارې خارجیږي. او بل موږ وایو دغه سفنجونه فایلم چې دي یا هم سوري لرونکي فایلم چې دي، دوی هم زوجي تکثر، هم غیر زوجي تکثر او هم دوباره ترمیم تکثر سره خپل ژوند مخته وړي. موږ وایو دوی مختلف شکلونه او مختلف رنګونه لري. که چیرې دغه کوم سفنجونه چې دي د اوبو څخه راویستل سي، کوم خپل رنګ چې دي هغه له لاسه ورکوي. او بل موږ وایو دوی خپل تغذیه چې ده هغه د تجزیه شوي د بکتریا او پروتستا په واسطه چې کوم مواد تجزیه شوي واوسي، د هغو څخه خپل تغذیه کوي، د هغو څخه په استفاده. او دغه کوم سفنجونه فایلم چې دی دوی د نورو حیوانات لپاره لکه چونګاش، چنجان، کبال او دغه همدارنګه ډېر نور نوي حیوانات چې دي، د هغوی دپاره د استوګنې ښه ځای برابر کړی دي چې ښه مثال یې د لیکو سلینا ډول دی. ورپسې راځو کسوري بدنې یا هم سنټریتا فایلم. موږ وایو دغه فایلم چې دی د دې حیوانات چې دي ټولې زیاتره چې دي موږ وایو په اوبو کې ژوند کوي او د دوی کسور ته ورته هاضمي کانال لري چې په دغه کانال کې سوري ته ورته جوړښتونه دي چې د دوغو د لارې د دوی کوم توکي چې دي خارجېدل او داخلېدل صورت نیسي. دغه ژوندي موجودات چې دي موږ وایو چیچنکي حجرې لري چې د هایډرا په نامه یو ډول دی چې هغه دغه چیچنکي حجرې لري او خپل ښکار باندې چې کله مثال ومشلیږي د خپل دغه چوشکو په واسطه، چیچنکو حجرو په واسطه خپل زهر په هغه کې څڅوي او هغه خپل ښکار بې حصه کوي، هغه برخه ور بې حصه کوي چې وروسته د خپل دغو سوریو له لارې او د ښکرونو له لارې خپل هاضمي کانال ته هغه داخلي. چشه مثالونه هایدرا، مرجانونه، سمندری شقایق، جلی فیش او داسې ډېر نور ډولونه دي. ځینې چې دي د دوی د ډولو څخه د مثال په ژوند په ډېرو برخو کې ورڅخه ښه ګټې اخیستل کېږي او ځینې چې دي د انسانانو دپاره خطرناک کېدلی سي، لکه جلی فیش چې دي د دې زهر چې دي هغه ډېر دردونکي دي چې د انسانانو حتی د مړینې لامل هم کېدلی سي. او یو ډول یې مرجان دی چې د هغو څخه په زیوراتو کې، همدارنګه په مثال د کورونو په جوړولو کې او په ډېر نورو برخو کې ورڅخه استفاده کېږي. ورپسې راځو د بل فایلم ته چې د پلنو چنجانو فایلم دی. پلنو چنجانو فایلم دی جوړښت دی هغه پاڼې ته ورته دی یا هم اوشت فیتې ته ورته جوړښت لري چې زیاتې ټوټې چې دی هغه په یو ځای ډول سره ژوند کوي. د دې شډا چې دی د پلانریا په نامه سره یادیږي، چې دوی د کوچ خپل تغذیه لپاره له کوچنیو حشراتو باندې چکی د ښکار کوي او د هغو څخه د خوړو په ډول استفاده کوي. او بل موږ وایو دی چې دی په آزاد ډول سره ژوند کوي، او دوی د پرزیت په ډول سره دی چې خپل د تغذیه لپاره د نورو ژوندیو موجوداتو څخه لکه حیوانات او نباتات څخه استفاده کوي. او بل د ځینو حیواناتو کې همدارنګ انسانانو کې د ناروغۍ رامنځته کېدو لامل هم کیږي، چې په مثال ډولونه چې دي شیستوزما، د پسه د ځیګر چنجی او د غوایي کدو دانې چنجی. راځو لومړی شیستوزما پیژن. شیستوزما چې دی دا موږ وایو په تودو سیمو کې ژوند کوي، چې د انسان و بدن پوستکی سره کوي د دې لاروا او د وینې د لارې کولمو ته د کولمو دیوال ته ځان رسي. هلته چې کله د کولمو دیوال ته ځان ورسي د وینې دوران بدی او د کولمو دیوال چشکي سوری کوي، چې د کولمو د دیوال د وینې بهیدنې لامل ګرځېږي. همدارنګ دوی یوازې کولمو دیوال نه بلکې ځیګر ته هم شي لري تاوان رسوي. او د دوی کمی هګۍ چې دی هغه د تشو بولو په واسطه د انسان له بدن څخه خارجېږي، او دغه هګۍ چې د په لاروا بدلېږي خپل حلزون ته چې کله ځان ورسي هلته وده او نمو کوي، او بیا ځلې د انسان و بدن ته د اوبو ککړو اوبو له لارې داخلېږي. ورپسې د پسه د ځیګر چنجی وایي. دوی چې دی موږ وایي د ناروغ حیوان له غایته موادو د لارې اوبو ته مثال یا مثال دغه کیږي خارجېږي، چې دغه هګۍ په لاروا بدلېږي. کله چې په لاروا بدله سوه هغه و هلسون ته ځان رسي هلته وده کوي، چې کله خپل وده وکړله خپل پړاوونه یې پوره کړله د هلسون څخه راوځي او د اوبو او وښو د لارې و نورو حیوانات داخلېږي او د ځیګر په ناروغي باندې هغوی اخته کوي. ورپسې راځو د غوایي کدو دانې چنجی. موږ وایو دا چنجان چې دی پلن او فیتې ته ورته جوړښتونه لري، او خپل په سر کې چې دی څلور چوشکه لري او چنګک ورسره لري. دوی چې دی خپل بلوغ دوره چې د انسان په هضمي کانال کې او نوې زیږیدونه برخه چې د هغه د غوایي په برخو کې عضلاتو کې چې کوي تیروي. بل موږ وایو چې دغه کم د دوی چنګک ته ورته دا کومه خوله چې ده هغه د دې لامل کیږي چې په کوربه د کولمې په دیوال باندې ځانو مشلوي. موږ وایو دی چې دی د مثال موږ دغه د غایته مواد له لارې یا مثال دی چې دی د کولمو په دیوال چې کله ومشلیږي کرار کرار هلته د دې هګۍ په لاروا باندې بدلیږي او ورو ورو غټیږي. چې کله د غایته موادو سره مثال خارج سي د انسان د غویي بدن ته داخليږي. کله چې د غویي بدن ته داخل سي د هغه په نس کې چی کیږي چیوي، چې دغه اګی چې کله وچاو دی هغه په لاروا باندې بدلیږي او د ژوند د غویي په کولمو باندې د سیست په ډول باندې مشلی، یعنی خپل شاوخوا باندې یو کلک پوښ راپیچي. چې په دې سره کله چې دغه غوایي غوښه مثال په خام ډول سره وخوړل سي د ژوندي په انسانانو کې د ناروغۍ لامنځته کېدو لامل کیږي، چې د ناس مثال د سرسرخي ناروغۍ د نسناسي ناروغۍ دامدارنګه ډېر نور لاملونه ډېر نور علایم په انسانانو کې رامنځته کیږي. ورپسې راځو د ګردو چنجان فالم وایي. موږ وایي دا دوی چې دی هغوی نری استوانهي جوړښت لري، چې د دې شاوخوا کلک پوښ پېښه سوي دي چاچا پېره سوي دي، چې دغه پوښ چې دی پروټیني دي. او بل موږ وایو دوی چې دی د انسانانو حیواناتو او نباتاتو په وجود کې په پرزیتي ډول سره چې کې خپل ژوند مخته وړي. دوی چې دی موږ وایو چې په کرنیزو محصولاتو لپاره ډېر تاواني کېدلی، ځکه کرنیز محصولات که چیرې هلته رامنځته سي هغوی مکمل له منځه وړي، او د بکتریا او فنجي څخه هم دوی خپل تغذیه کوي، چې مثالونه اسکاریس چنجی او د کوخ چنجی دي. لومړی راځو د اسکاریس چنجی پیژن. د اسکاریس چنجی چې دی هم ښځینه جوړښت لري او هم نارینه جوړښت لري، چې د دواړه خواوې د بدن دواړه خواوې سرونه چې دي هغه نري او خپل دی چې دی ژړ رنګ لري. او بل موږ وایو د دې ښځینه برخه چې د نسبت و نارینه برخې ته اوږده ده، او په ورځ کې په هر ورځ کې دوی 200,000 هګۍ اچوي، چې هغه د غایته مواد سره مثال د انسان په وجود په غټ کولمو کې چې مثال کله دی وجود لري د غایته مواد سره یو ځای چې کیږي خارجېږي. که چیرې د لمر رڼا پر دغو چنجانو د اسکاریس پر چنجي باندې ولګیږي، د دوی هګۍ چې کوي وروژني. نو که مګر که چیرې د لمر رڼا پر ونه لګیږي، دوی کولی شي چې تر کلونو کلونو باندې چې پاتې سي ژوندي پاتې سي. او دوی موږ وایي چې څه ډول د ژوندي موجوداتو د وجود ته داخلیږي. دوی چې دي د ناپاکو اوبو یا ناپریمنځل سوي سبزیجات چې سم ډول سره نه پریول سوي، د دوی هغو له لارې چې کوم هګۍ په دوی کې وجود لري، د هغه له لارې د انسان هضمي سیستم ته ځان رسي. کله چې هضمي سیستم ته ځان ورسي، تر کولمو پرې ځان رسي، چې په کولمو کې دوی خپل هګۍ چې کوي جوړوي، هګۍ دغه کوي زیږوي، چې د دغه هګۍ څخه لاروا راوځي. چې بیا موږ وایو دغه لاروا چې د هغه د کولمو د لارې د وینې و لمف برخې ته ځان داخلي، چې د دغې لارې زړه سږو ته، همدارنګه مري، معده، کولمو پورې ځان رسوي. ځینې چې د دې کوم هګۍ چې دي، ځینې یې د ټوخي د لارې، یعنې کله چې خولې ته ځان ورسوي، د ټوخي د لارې کېدلی شي چې دغه ځینې هګۍ چې سي خارج سي. موږ وایو دوی چې دی د کله چې کولمو ته ځان ورسوي، کولمې تخریب کړي، د دوی د هضمې ناراحتي، حساسیت چې کوي په انسانانو کې رامنځته کوي. او بل موږ وایو ډېر میکروبونه هم د ژوندي موجود په وجود کې رامنځته کوي. ورپسې راځو اخري ډول چې د کوخ چنجۍ دی. هغه وایو د کوخ چنجۍ چې دی، هغه موږ وایو د دې بالغ چنجان چې دی، هغه د لوی کولمو په لوی کولمو په اخرنی برخه کې ژوند کوي. او حالت د دې کومه ښځینه جنس چې دی، هغه د غټو کولمو په اخرنی برخه کې هګۍ اچي، چې بیا د ماقد څخه د غایته موادو په واسطه چې کېږي دوی خارجیږي. ځینې وخت حتی مثال ډېری وخت د ماقد د خارش لامل هم کېږي چې کله حرکت کوي، چې که چیرې مثال چې د دې په واسطه کله چې ګرول کېږي د لاسونو په واسطه، د دې هغه کوم هګۍ چې دي په لاسونو باندې نښلي، او د دغه هګۍ او لاسونو چې کله مثال خولې ته ورسي، د دې هګۍ چې ده هغه هضمي کله سیستم ته چې کوي لاره پیدا کوي، چې تر معدې او کولمو پورې ځان رسي، او هلته دوی بلوغ ته رسیږي، چې دا په انسانانو کې د ډیرو ناروغۍ لامل کېږي. لکه مثال د خبرې د بې اشتهایی، د وینې کموالی، او همدارنګه ډیرو نورو نه جوړي، چې دا موږ په زموږ په هغه سیمو کې چې په ډېر زیات اندازه دغه ناجوړي رامنځته کېږي، هغو کې په مثال ډېری شپږ میاشتې بعد د ځینې درمل دي چې ګولۍ دي ډول سره ورکول کېږي، چې هغه د دغو چنجیانو د مړینې لامل کېږي. او په هغو ساحو کې چې فیصدي یې ډېره اوسي، چې په ډېرو فیصدو خلکو کې وجود ولري، هغه بیا درې میاشتې، حتی کېدای سي تر دې هم وخت راکم سي، په ډېر لږ وخت بعد هغه ګولۍ چې سي ورته توصیه سي چې هغه ګولۍ دی باید واخلي. نو د دې د ټولو د مخنیوي دپاره باید موږ د سمی تغذیه او سمه تغذیه وکړو، سابه باید همیشه پاک پریولو، د پاکو اوبو څخه استفاده وکړو، او د ناپاکو ځایو کې د کښېنستلو څخه مخنیوی. انشاءالله چې په موضوع باندې مو سر خلاص شوی اوسي او په درس کې کوم مشکل ونه لري. راځو زموږ د موضوع و اخرنی برخې ته. زه ستاسو ټول څخه هیله کوم چې خپل کتابچې نوټونه راواخلئ، کتابچې مو راواخلئ، او ورسره کلمان مو خپل تر څنګ ولرئ. موږ په اخرنی برخه کې موږ درې پوښتنې لرو. تاسې د درې سره پوښتنې په صحیح ډول سره نوټ کړئ او وروسته ورته جوابونه پیدا کړئ. زموږ لومړنی سوال دی، حیوانات په څو فایلمونو ویشل سوي دي؟ نومان یې واخلئ. دویم سوال دی، جیلی فیش د کومو فایلمونو له ډلې څخه دی؟ نوموړی فایلم واضح کړئ. لومړی وایاست چې جیلی فیش د کوم فایلم ډلو څخه دی، وروسته د هغه فایلم واضح کوئ. دریم سوال او اخرنی سوال چې دی، د پسه د ځیګر چنجۍ واضح کړي. انشاءالله چې سوالونه مو په صحیح ډول سره نوټ کړي واوسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه. Thank you.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پدې هلاچې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست لکه څنګه چې مو په تیل وستونو کې ځینې سیستمونه او پیژندل نن ورځ هم د هغو په ادامه رزو اطراحي سیستم پیژنو زموږ ستاسو درس باید د درودشمې صفې څخه تر دوه څلوېښتمې صفې پورې ادامه وکړي رزو زموږ موضوع د بدن د حجرو په ضایعاتو باندې پیل کوو لکه څنګه چې پیژنو زموږ په بدن کې کم انرژي تولیدېږي دا چې د حجرو په داخل کې د هغو حیاتي فعالیتونو په ترس کې رامنځته کیږي چې دغه انرژي چې د موږ مایتوکاندریا کې کیږي د دې ځغره کم دي نور فعالیتونه دي چې حجره سر ترسي چې دا هغه په پایل کې ځین اضافي مواد چې دي هغه په حجره کې د مثال موجود چې د حجوي غشا څخه خارجيږي چې هغه لکه مثال موجود تاسو وايي کاربون ډای اکساید دی امونیا ده یوریا ده اضافي مالګه یوریک اسید دی او همدارنګه د بدن اضافي مالګه ده چې دوی چې شي دی به هم اضافي توکي چې زموږ د بدن د مختلفو سیستمونو مختلفو غړو لاري چې کیږي خارجيږي د مثال په توګه موږ او تاسو په تیر لوستنه کې ویلي و چې کاربون ډای اکساید چې دی هغه د سږو لاري چې کیږي خارجيږي دغه رقم زموږ او تاسو د پوستکي پښتورګي او اینل لاري کوم مالګه او به او یوریا چې د هغه چې کیږي خارجيږي یعنی دوی کنټرول سیستمونه چې ضروري دي رزو اوس نو د دې په ادامه موږ تاسو پښتورګي پیژنو زموږ کوم موضوع چې د اطراحي سیستم زموږ پر دغه پښتورګو باندې دا یو مهمه غده د زموږ په بدن کې چې په بدن کې د وینې فلټر کول د ضایعاتو او الکترولایټونو جلا کول او همدارنګه د ادرار جوړولو مسؤلیت همدارنګه موږ وایو سربیره پر دې وینې د کم کلیا یا هم پښتورګي چې دی هغه د وینې فشار همدارنګه د کاتیا میشه بل موږ وایو پښتورګي چې دی هغه لوبیا ته ورته جوړش لري چې تر حجاب حاجز لاندې د شحمي نسجونو په منځ کې قرار لري او زموږ د ملاتیر چې دی د هغه یو طرف او بل لري چې دی یو نازکی پردې په واسطه پوشل شوی ني د دې کوم اساسي دندې چې موږ درته وویل چې دوی چې دی ډېر اساسي دندې سره ترسي چې هغه مثال د وینې فلټر کول دي د مایعات توازن د زموږ په بدن کې همدارنګه د وینې فشار تنظیمول همدارنګه بل وایو چې د کم زهرجن مواد چې هغه چې کوي پاکي اور پسې راځو د پښتورګو جوړښت پښتورګي څه ډول یو جوړښت لري پښتورګي چې دی هغه د درو برخو څخه جوړ شوی دی یعنی درې جوړښتونه په دې کې معلومیږي چې یو چې دی د کورټیکس برخه ده د کورټیکس برخه چې ده هغه کم اضافه مواد چې دی هغه لمړی چیرېږي کورټیکس یې موږ وایو لمړی چې دی په کورټیکس برخه کې د مواد شکیش تصفیه کیږي وروسته د کورټیکس څخه د میډیولا برخه ته ځان رسي میډیولا برخه کې چې دی دغه کم اساسي واحد چې نفرونز دی هغه قرار لري چې د نفرونز په واسطه د فلټر کول اساسي دند چې کیر سره ترسيږي موږ وایو میډیولا چې د هغه د پیرامید یا هم هرم شکله جوړشتونه څخه چې دی هرم شکله جوړشتونه لري او د هغه وروسته بیا کله چې کم تشبول جوړ شي کم اضافي مواد چې جوړ شي وي هغه دریمه باندې چې د هالیبین سره نشته یده اوس نو راځو پیژنو چې هالیبین څه شته ویل کیږي هالیبین چې دی هغه د تشبول کانالونه دي چې تقریبا موږ وایو 10 سانتی متر اوږدوالی لري او دی چې دی د کم مواد یا کم اضافي توکي چې دی هغه د لګنچې څخه اخلي او په مسانه کې چې کوي تویوي یعنی د مسانې سره چې سوي دي نشلی دلی دي او پرور پسې راځو بولي مجرا پیژن بولي مجرا چې دا یو نری چپ دی چې کم تشې بولي چې جوړ شوی هغه د دیل چې کیږي خارجيږي چې موږ وایو دا د پښتورګو سره د مسانې سره وصل دی یعنی د مسانې ورسته راځي او د کچیر په دغه ځای کې باکتریا وي مثال حمله وکي یا مداخله وکي د خارښت او سویل عمل کیږي کچیر مثال دا ځینی وخت ډیر تخریش سي دغه برخه حتی په تش بولو کې د ویني بهیدنې لامل هم کېدلی شي. ورپسې موږ او تاسو راځو بلې مهمې موضوع ته چې مثانه ده. مثانه چې ده تقریبا یو څه اندازه ارتجاعي خاصیت لري چې اساسي دنده د ادرار ذخیره کول او خارجول دي. او موږ وایو دوی چې کوم اضافي مایع چې دي د تنظیم کولو کې هم شي کوي مرسته کوي. دوی چې زموږ د بدن د شمزي په اخرنی برخه کې چې لګن خاصره ده په دغه تش ځای کې چې لري قرار لري او کم اضافي مواد چې دي چې کله راز مثال په مثانه کې اوسه د دې کم عضلې چې دي هغه د سیو جوړش لري چې په مثال د خپل نهایي حد ته ورسیږي په دغه وخت کې د دې عضلې کې کجل کیږي او فشار راوړل کیږي پر چې بیا د سفنکترونو له لارې د ورپسې راځو. موږ تاسو مخکې اول د نفرونو نوم یاد کړئ چې نفرونو چې دي په مریلا کې اساسي دنده سرته رسوله. دوی چې دي مایکروسکوپي جوړښتونه دي او د خپل د پښتورګو جوړښتیز او اساسي واحد دي چې په دغه برخه کې چې دي د کم وینه چې د اصلي فلټریشن چې دي په دغه برخه کې صورت نیسي او کم اضافي مواد چې دي هغه د ادرار په ډول سره جوړیږي. او موږ وایو تقریبا پښتورګي چې دي هر پښتورګي چې دی په میلیونونو نفرونه لري چې رازو د دې جوړښت وایو. نفرونه چې دی هغه نفرونز چې دی هغه موږ وایو دوه شبکې لري چې لومړی شبکه چې ده په پورتنی برخه کې وشته ډوله رګونه سره نښتي ده او همدارنګه بومن کپسول کې ځای لري دغه وشته ډوله رګونه چې د دغه وشته ډوله رګونه چې دی د بومن کپسول وروسته اوش ټیوب راځي چې دا وش چپ چې دی اخیرنی برخه یومانند جوړش سنته ورته اوشته ډول رګونو په داسې د دغه چسی وی دی تاو را تاو سی وی دی را پیشل سی وی دی چې موږ وایو په دغه برخه کې چې کیږي فلټریشن صورت نیسي اکه مزافه مواد چې دی هغه چې کیږي ولا ګنچې یا دغه تپل وی څخه خارج کیږي او نور اړین مواد هم پکې کې ځینې چې فلټر کیږي هغه به چې کیږي بیرته د وین جریان ته داخليږي. اوس نو راځو موږ او تاسو ځان په دې پوکوو چې تشې بولی څه ډول جوړیږي. موږ او تاسو وایو کوم ناپاک وینه چې د شریانونو له لارې د بدن د مختلفو اعضاو څخه و پښتورګي ته راځي هغه به نفرونونو ته ځان رسي. کله چې نفرونونو کې وبه په مثال په میډیلا برخه کې نفرونونو کې وبهیږي دلته د لومړي شبکې ویش د ډول رګونو له لارې د وین د پلازما په برخه کې شکیږي کوم ځینې اضافي ګټور مواد چې دي لکه مثال ځینې وخت د کم چې فلټر صورت ونیسي ځینې قندونه دي آیونونه دي امینو اسیدونه دي چې هغه د دویم شبکې چې موږ ویل د لومړي شبکې په شاوخوا را پیچل شوی دي بیرته د وینې وجریان ته داخليږي یا د کوم وریدونه چې دي دغه وریدونه د لارې بیرته چې کېږي د وینې جریان ته داخليږي او کوم اضافي توکي فاضله توکي چې دي یوریا چې د دغه کوم اضافي مالګې چې دي هغه به چې دي د نفرونونو د چپ په واسطه په لګنچې کې چې کېږي خالي کېږي په ویس کې چې کېږي خالي کېږي چې دغه لګنچې د لارې بیا موږ وایو دوی راځي و کوم برخه ته و مسانی برخه ته د اضافي توکي. اور پسې راځو د تشو بولو د فکول وایو. موږ وایو کوم لګنچه کې چې کوم اضافي مواد سره راټول شوی و خپل مثانه چې د تقریبا د 200 څخه تر 300 لیټر پر مثال ملي لیټر پر تشو بول خپل پزان کې چې کوي ذخیره کوي تر 300 پر دغه مثانه چې د ذخیره کولو ورتیا لري خو په هغه وخت کې به چې کېږي د خوځیدو لامل هم کېدلی شي. او موږ وایو د دې کوم داخلي سفکټرونه چې دي هغه غیر ارادي توګه سرچکیږي خلاصيږي مګر بهرني سفنکترونه چې دي هغه به چې دي ارادي دي غیر ارادي او ارادي موږ او تاسو پیژندلی و چې غیر ارادي مثال موږ په کنټرول کې ونه اوسي او ارادي چې موږ او تاسو په کنټرول کې و اوسي. اوس نو راځو موږ او تاسو ځنی ستونزې دي چې په پښتورګو کې رامنځته کیږي هغه چې کوو په نوبت سره پیژنو. لمړی راځو د پښتورګو کاني وایو. د پښتورګو کاني سره صورت نیسي ډېر وخت شیدې د لګنچا چې دی په اخرنی برخه کې د کم کلسیم میگا د غدي مګنیزیم دی همدارنګ د اضافي یوریک اسید چې دی د ځینی وخت کې دای سي په لګنچې کې چې سي په اخرنی برخه کې رسوبو کې چې دا د کانو یا جبرو د رامسته کېدو لامل کیږي. کله چې مثال پر دې نور مواد هم راځي الا تر رسوب کې د کانو د غټېدو لامل کیږي. ځینی وخت شیدې د تشو بول سره کچې کوچنی اوسته چې بول سره یو ځای چیر خارجي چې کچیر د دوی غټو اوسه ځینی وخت په حالبینو کې باندې چې د حالبینو د تخریش لامل کیږي او حتی د وینی بهیدنې لامل هم کېدلی سي. او کچیر مثال ډیر غټو اوسه هغوی نسی کولی چې د چسی د حالبین ولاری خارج سے نو بیا د هغه د پاره د جراحي عملیاتو یا نورو لارو څخه په استفاده باید د چي سي لمنځو لار سي. ورپسې راځو بل موضوع چې د چي ډېر مهمه ده او په پښتورګو کې رامنځته کیږي، هغه موږ تاسو وایو چې نفریت. نفریت چې دی هغه یو د ډېر وخت د ستوني درد یا میکروبونو لامل کیږي، رامنځته کیږي د انسان په بدن کې چې دوی خپل د بکتریا او کوم دغه کوم بکتریا چې راځي هغه کېدای شي د پښتورګو لپاره ډېر زیانمن واوسي. او پښتورګي د ډېر سخت درد مثال تبي او په انسان کې د ډېر نورو علایمو د ښکاره کېدو لامل کېدلی شي. او کله چې دغه کوم پښتورګي چې دی خپل فعالیت په سم ډول سره ساتونه رسی زموږ د بدن نور اعضا او تلک زړه هم چې خپل تر اغیز لاندې لري، نو باید د دې لپاره ژر تر ژره درملنه وسی. که چیرې ژر تر ژره درملنه ونه سي کېدای شي چې د انسان د مړینې لامل هم وګرځيږي. ورپسې راځو موږ او تاسې د پښتورګو درملنې نوې لارې وایو. موږ او تاسې وایو په پخوا وختو کې چې وو کله چې به مثال یو څوک پوس و چې هغه د پښتورګي ډبرې لري، بیا به د هغه رقم پښتورګي سرې کولې او د هغه څخه به دا کوم ډبرې چې وي هغه به خارجول. مګر په اوس وختونو کې چې دی د الټراساون په واسطه د کوم پښتورګي کې چې داخل کوم ډبرې دي هغه ماتیږي او وروسته بیا د ادرار د لارې هغه خارجېږي. او کچیرې مثال د ډبرې موږ وویل ډېر تو سی به د هغه د پاره د جراحي عملیات څخه استفاده کوي. ورپسې راځو مصنوعي پښتورګي یا ډیالیز وایو. موږ وایو ځینې وخت چې دی پښتورګي چې دی هغه ځینې بې نظمیانې په کښې کې رامنځته کېږي، مثال د فاضله موادو زیاتوالی دی، د وینې مسمومیت دی، همدارنګه ځینې وخت د ځینو درملو په مقابل کې چې کوي حساسیت ښکاره کوي، په زیاته اندازه به د انټیبیوټیک په مقابل کې چې مثال په دې سره زموږ د وینې فشار چې دی هغه په یو مثال ناڅاپه ډول سره چې کېږي کښته راځي، چې دا چې دی د پښتورګو د پاره ډېر زیانمن کېدلی سي او حتی کېدای شي چې پښتورګي خپل د کاره ولویږي. چې په دې وخت کې باید موږ د ډېرو ژر عاجل کارو څخه مثال عاجله تداوي څخه استفاده وکړو. موږ وایو چې د هغه یوه لاره چې ده د وین د دیالیز د دسکا په وسیله موږ تصفیه کولی سو. دا څه ډول صورت نیسي؟ د دیالیز دسکا چې ده د سلفان په نامه یو تاو راتاو کاغذ نل څخه چې سوی دی تیروي، چې په دغه نلونو کې چې دي موږ وایو د مالګې محلول وجود لري. چې کله په دغه برخه کې کښېښول سي موږ وایو دوی چې دي دغه کوم اضافي مواد چې دي هغه دغو نلونو دیوالو ته ځي او هلته د مالګې په محلول کې تصفیه کیږي. چې دوی چې دی د وینې مثال عین د پښتورګي دنده سرته رسوي تر څو هغه کوم دغه چې دی نور غړي خپل تر تحصیل لاندې رانولي. چې د په څو وختو کې باید حتماً چې سي مثال په هفته کې باید دوه واري حتماً اجرا سي. ورپسې راځو د مصنوعي پښتورګو یا دیالیز وروسته د پښتورګو پیوند وایو، چې دا ډېر یو سخت عملیه ده چې ځینې وخت ډېر سخت کېدلی سي، ځکه مثال د هغه بل بدن ته چې د یو روغ کس پښتورګي بل ناروغ کس ته ور پیوند کېږي کېدای سي د هغه په مخ مقابل کې عکس العملونه ښکاره کړي، مثال د هغه د وینې په مقابل کې عکس. د هغه لپاره باید ځینې پروسې باید اجرا سي تر څو د ډېرو ناروغیو څخه مخنیوی سوی اوسي. اوس موږ ستاسو نن ورځې موضوع په آخرني برخه کې راځو پوښتنو ته. لومړۍ پوښتنه د نفرون جوړښت واضح کړي، دویمه پوښتنه د پښتورګو جوړښت کې کومې برخې شاملې دي، او درېیمه پوښتنه د پښتورګو پیوند په کوم وخت کې ترسره کیږي. ستاسو ټولو توجه څخه نری نری مننه. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې وکړي چې ټوله جوړ اوسي. شنو غلاس د لسم ټولګي وش په جمله واسطه نن موږ تاسو ته راځو د ناروغي او وقایع کوم پاته موضوع چې وه هغه تر بحث لاندې نیسو او زده کوو. دې لوست کې موږ د کوم مایکرو ارګانیزمونه چې وه هغه مو پیژندل، د هغوی ځانونه او ګټې مو پیژندلې، او همدارنګه په دې هم پوښتلو چې ځینې چې دي ناروغي تولیدونکي یا هم پاتوجنز دي. نن ورځ راځو د ناروغي په مقابل کې زموږ په بدن کې چې کوم دفاعګانې دي هغوی زده کوو. زموږ ستاسې درس به د اووه دېرشمې صفحې څخه تر دوه پنځوسمې صفحې پورې دوام وکړي. لومړی راځو د دې د مخه چې دفاع وپېژنو، موږ تاسې ساري ناروغي او غیر ساري ناروغي پېژنو. غیر ساري ناروغي هغه دی چې د یو انسان څخه بل انسان ته نه انتقالیږي، یعنی دغه کوم ناروغي چې په کوم انسان کې پیدا شي یوازې د هغه سره د جلد په جلد تماس یا هم د خولې د ذراتو د لارې چې کېږي و بل انسان ته نه انتقالیږي. هغه لکه سرطانونه دي، د زړه ناروغي، د شکر ده، دا ټول هغه ناجوړیانې دي چې غیر ساري دي، یعنی سرایت د یو انسان څخه بل انسان ته نه کوي. ورپسې راځو ساري ناروغي. ځینې داسې ناروغیانې دي چې هغه د یو انسان یو ناروغ کس څخه و روغ کس ته د مختلفو لارو له لارې انتقالېدلی شي. د هغه د جملې څخه ایدز ناروغي ده، ریزش دی، توبرکلوز دی، همدارنګه ډېر نورې ناجوړیانې دي چې هغه د جلد په جلد تماس له لارې، د وینې له لارې، د ځینو وسایلو له لارې، همدارنګه د ککړو جامو له لارې چې کېږي د یو انسان څخه د ناروغ انسان څخه و روغ انسان ته انتقالېږي. او په دې کې چې دی موږ مثال وایو ناروغي تولیدونکي پاتوجن میکروبونه دي چې هغه چې کېږي انتقالېږي، لکه ځینې وایرسونه دي، ځینې باکتریاوې، فنجي، پروتستا چې هغه چې کېږي انتقالېدلی شي. نو د دې د مخه چې موږ درملنې ته ارسو یا د کوم هغه ناروغۍ سره مخامخ سو، باید موږ مخکې له مخکې د هغه شیانو دپاره وقایه وکړو. کوم شیان چې مثال موږ پوهیږو چې د دې له امله ناروغي رامنځته کېږي، لکه مثال خبر د کورونا وایرس چې دی، هغه موږ د جلد په جلد تماس سره، همدارنګه د خولې د ذراتو له لارې یو بل انسان ته چې کېږي انتقالېږي، نو د هغه دپاره وقایه دا ده چې باید همیشه موږ ماسک وکاروو او همدارنګه د جلد په جلد تماس څخه مخنیوی وکړو. ورپسې اوس نو راځو زموږ بدن دفاع وایي چې د انسان بدن چې دی د ناروغۍ په مقابل کې مختلف دفاعګانې لري، چې عمومي زموږ بدن دوه ډوله دفاع لري چې یو غیر اختصاصي دفاع ده او بل اختصاصي دفاع ده. موږ او تاسې راځو لومړی غیر اختصاصي دفاع وایي. دغه دفاع چې ده مخکې د دې چې د کوم میکروب یا ناروغي چې د هغه زموږ د وینې په جریان کې داخل شي، دوی زموږ د بدن شي کوي، ورته دفاعي سیستم په ډول سره دریږي او مخنیوی کوي. غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه موږ وایو د پوستکي د لارې دفاع ده، چې مخکې له دې چې د کوم میکروب چې دی هغه د وینې جریان ته لاره پیدا کړي، د پوستکي د لارې دوی چې کېږي مخنیوی کېږي. او دغه دفاع چې د دوی مثال یوازې یو ځانګړي میکروب په مقابل کې نه، چې مثال موږ وایو د یو میکروب په مقابل کې به پوستکي، د یو میکروب په مقابل کې به نه، دوی چې دی عمومي د ټولو میکروبونو د پاره چې دی د دفاع په ډول سره خپل دنده سرته رسي. راځو په غیر اختصاصي کې دفاع چې دی پوستکی شامل دی، مخاطر غشا شامل ده چې د میکروبونو د داخلېدو څخه مخنیوی کوي. تاسو دوی په مفصل ډول په تفصیل ډول سره پیژنو. لومړی راځو پوستکی. پوستکی چې دی د میکروبونو په مقابل کې لومړی دفاع په ډول سره خپل دنده سرته رسي، یعنی لومړنی دفاع چې ده هغه چې ده پوستکی دی. موږ او ستاسې پر جلد باندې د کوم غوړ چې دی، خوله عرق ده یا خوله عرق چې دی، دا چې دی هغه مواد چې موږ پر جلد باندې تیزابي خاصیت په ډول سره مختزي، دوی چې دی کله چې یو میکروب غوړ مداخله وکړي، د دغو په واسطه چې دی خپل په ځان کې کوم انزایمونه یا کوم تیزابي خاصیت لري، د دغو میکروبونو د مړ کېدو لامل کیږي. او خپل چې دی موږ وایي د خوله چې دی هغه خپل د لیزوزایم په نامه یو انزایم لري چې هغه د بکتریا چې کله غوړ حمله وکړي دی په دغه وخت کې چې کوي د دوی سره مقابله کوي، لذا زای منځم چې دی د دوی په منځورلو کې مهم رول لوبوي. دا غره کم زموږ جل چې دی موږ وای د هوارو حجرو څخه جوړ شوی دی، نو د هوار طبقو څخه زموږ جل جوړ شوی دی. نو دی چې کوي اجازه نور کوي چې کم میکروب چې دی هغه د وینې جریان ته لار پیدا کړي. او زموږ او ستاسو د پوسته کې پورتنۍ برخه چې ده هغه د مړو حجرو څخه جوړه ده. نو مړې حجرې چې کله میکروب په مړو حجرو باندې مشلي و ژوندۍ حجرو ته د لار پیدا کولو کې دوی د سختۍ سره مخامخ کیږي. او دا هم ویل کېږي چې کله چې نوي حجرې زی رامنځته کیږي، ځوانې حجرې رامنځته کیږي، پخوانۍ حجرې یا د مړې حجرې ایسته کیږي. کله چې مړې حجرې ایسته کیږي، ورسره کوم میکروبونه چې پر نښتي یې هغه هم ورسره یو ځای جلا کیږي، چې دا چې دی پوستکی زموږ د بدن لپاره یو د لویو دفاعګانو څخه دی چې زموږ د مثال د میکروب دته اجازه نور کوي چې چشکی زموږ د وینې په جریان کې داخل شي. عموما کله چې زموږ د جلد یو برخه پریسي، هغه وخت میکروب چې کوي کوشش کوي دغه میکروب ځای ته ځان داخل کړي، ځکه چې هغه جلد پریسوي او دی په اسانۍ سره کولی شي پر ځوانو حجرو باندې حمله وکړي او د وینې جریان ته داخل سي. نو په دغه وخت کې خپل د وینې داخلي سیستمونه چې دي یا خپل زموږ پوستکی چې دي هغه دغه ځای کې چې کیږي وینه مثال خټه کیږي. کله چې وینه په دغه ځای کې خټه سواله د میکروب د داخلي دلو څخه مخه نیسي. او دغه کم په دغه ځای کې د پاس په نامه جوړښت رم دغه کې چې په دې ځای کې هغه کم مړې حجرې چې دغه رقم کم جوړښتون چې هغه چې کیږي دته یو ځای کېږي ورسره میکروبونه هم یو ځای وجود لري. او د دې لپاره چې موږ دا رقم میکروب چې دی هغه زموږ وینې جریان تغیر نسی، دا هغه ځای باید موږ هغه ځای پاک وساتو او د یو پاک بنداش په واسطه یې بند کړو. ورپسې راځو د پوستکي وروسته بل موضوع چې دا هغه مخاطی غشا ده. مخاطی غشا چې ده دا هم د مثال موږ وایي دغه کم زموږ داخلي سیستمونه چې دي، د هاضمي سیستم، د تنفسي تناسلي او اطراحي سیستمونه چې دي، دوی په دغه برخو کې قرار لري. او د بکتریاو د نورو شان د مثال د زیانمنو شان د داخلي دو څخه مخنیوي کوي. دې چې دې مخاطر شات چې د موکوس په نامه مخاطر شو کوي چې دا خپل دغه مواد چې دی لسجی او چسمناکه جوړش لري، خپل په ځان کې انزایمونه لري. کله چې باکتریا په دې باندې ونښتي، دوی هغه چې کې خپل ځان د انزایمونه په واسطه مړ کوي. او موږ وایو د مثال په ډول زموږ په پزه کې چې دی دغه مخاط وجود لري، چې کله باکتریا یا ځینې وایرسونه د پزې د لارې چې کې انتقالیږي، دغه مخاط چې کې د هغه پر شاوخوا راتاویږي او دوی معدې چې په میده کې د تیز د میده د تیزاب په واسطه هغه لمنځزي. او ځینې د په پزه کې د سیلیا په نامه جوړښتونه بڼو ته ورته جوړښتونه چې دي، هغه دغه مکوس چې دي هغه ځای کې چې کوي سطح په دغه کوي راټولوي او وروسته د هغه ځای څخه فلټر کوي باسي، چې دا هم چې دي د مخاطر شا کې یو مهم رول لوبوي. نو مخاطر شا چې ده هغه هم یو د لویو غیر اختصاصي دفاعګانو څخه شمیرل کیږي. موږ وایو کله چې زموږ غیر اختصاصي دفاع مثال صورت ونیسي چې هغه په انسان کې ځینې دغه رامنځته کیږي، عکس العملونه ښکاره کوي چې مثال د زخم په ځای کې التهاب رامنځته کیږي، د بدن تودوخې درجه لوړه ځي، همدارنګه ځانګړي پروټینونه په دغه وخت کې منځته راځي او د سپینو حجرو شمیر چې کیږي زیاتیږي. ورپسې راځو د بدن د ټپ په ځای کې التهاب وایو. ډېری وخت تاسو ټوله به متوجه شئ از کله چې تاسو د بدن یو برخه پریسي، هغه ځای کې سوزش خارش رامنځته کیږي. هغه چې دی موږ وایو په هغه وخت کې د کمی زخمي حجرې چې دی د هغه څخه د هستامین په نامه یو ډول ماده څڅیږي، چې دغه هستامین چې دی په دغه ځای کې د وینې جریان تیزي. کله چې د وینې جریان ډیر سو په د سپینې حجرې رامنځته کیږي، چې سپینې حجرې هغه ساحې ته ځي او د میکروبونو سره جنګیږي، چې په دغه وخت کې په ټپ کې مثال سوروالی رامنځته کیږي، سوی رامنځته کیږي، همدارنګه خارش تر سره رامنځته کیږي. او لکه څنګه چې موږ وویل د پاس په نامه ژیرنګه مایا په ټپ کې رامنځته کیږي، چې په دغه کې هغه مړې سپینې حجرې یا هم د مرګ په حال کې سپینې حجرې او چې تخریب شوي اوسي، همدارنګه هغه میکروبونه چې له منځه تللي اوسي، هغه په دغه ځای کې چې راټول شوي مخلوط شوي چې د پاس په نامه جوړښت یې جوړ کړي. ورپسې راځو د بدن د تودوخې درجه. زموږ نورمال اندازه درجه چې ده هغه 10 ده، خو کله چې د مثال یو زموږ په بدن کې د ناروغي په مقابل کې عکس العمل ښکاره کیږي او د غوسه سره جنګیږي، زموږ د بدن د حرارت درجه لوړه ځي. چې کله د بدن د حرارت درجه لوړه ولاړ سي، بکتریاوې په هغه کې ژوندۍ نسبت کوي، یعنی بکتریاوې خپل وده سرته نسي رسولی. چې دا خپل چې دی موږ وایو د حرارت درجه چې ده هغه د سپینو کرویاتو یو ډول چې ماکروفاژونو په نامه سره یادیږي، د هغه له امله رامنځته کیږي. کله چې دغه ماکروفاژونه د میکروبونو سره مخامخ کیږي، په هغه وخت کې یو ډول کیمیاوي مواد ترشح کوي چې دغه کیمیاوي مواد چې دی پر عصبي سیستم ته ځان رسوي او غوت خبر ورکوي، چې په هغه وخت یعنی عصبي سیستم تر مغزه تر تاثیر لاندې راوځي، چې په نتیجه کې د بدن تودوخه درجه لوړځي. د بدن د تودوخې درجه لوړوالی چې دی هغه مطلب د میکروبونو د له منځه وړلو کې مهم رول لري. که چیرې خپل تر اندازې بیخي ډېر لوړ سي، هغه بیا د ځینو پروټینونو د له منځه تلو لامل کیږي او حتی د انسان د مرګ لامل هم کیدلی شي. ورپسې راځو پروټیني عکس العملونه پیژنو. په پروتینی عکس العملونو کې موږ وایو زموږ په وینه کې چې دی خپل په طبیعي ډول سره ځینې پروتینونه وجود لري چې هغه د میکروبونو سره مبارزه کوي، د هغو سره جنګیږي. د مثال په ډول د انټرفرین په نامه یو ډول پروتین دی، کله چې میکروبونه داخل سي، وایرس داخل سي، دوی تر حملې لاندې نیسي او په هغه وخت کې ترشح کیږي. چې دا انټرفرین چې دی هغه موږ وایو خپله دی اصلي دنده چې ده هغه د نوري حجرې د دغه وایرس له ننوتلو څخه خبروي او د وایرس پرزر باندې خاص ډول انزایمونه تولیدي. د پروتین روستر ازوم راتسه د وینې سپینې حجرې یا هم وایټ بلډ سیلز WBC چورته وای هغه پیژنو. وایټ بلډ سیلز چې دی هغه یو د مهمو دغه څخه دي چې زموږ په وینه کې وجود لري او دفاعي سیستم په ډول سره خپل دنده سرته رسي. دوی چې دي مختلف ډولونه لري چې د هغه ډولونو څخه موږ او تاسې وایو نیتروفیلونه دي، مایکروفاژونه دي او لمفوسایټونه دي. چې هر یو چې دی خپل اساسي دنده سرته رسي او د میکروب سره مبارزه کوي. لومړی راځو نیتروفیلونه. نیتروفیلونه چې دی دا چې دی د وینې سپینو حجرې چې دی بیخي ډېر زیات اندازه، یعنی د سرو حجرو دوه چنده دي، په ډېر زیات اندازه وجود لري او دوی چې دی خپله د ساتونکي په ډول سره دنده سرته رسي. کله چې وایرس یا میکروب داخليږي، لومړی دغه چې هغه نیتروفیلونه دي چې د هغو په مقابل کې ورځي او د بدن ساتنه کوي او د غو سره جنګیږي. کله چې دوی سره جنګیږي، دوی خپل مثال خوري، خپل داخلي نه باسي، اولته لمنځه وړي او په اخر کې خپل هم لمنځه ځي. پسې مایکروفاژونه دي. مایکروفاژونه چې دي هغه هم یو اساسي دنده سرته رسي. دې چې کله دغه سي میکروبونه داخل سي، نیتروفیلونه ورځي د غوسه جنګیږي، مایکروفاژونه دغه ساحه د جنگ ساحه په پای کې پاکي. نیتروفیلونه موږ او تاسو وویل چې کله وایرس یا میکروب له منځه یوسي، خپله هم له منځه. مایکروفاژونه زی هغه مرسي وایرس میکروبونه هم هم ورسره نیتروفیلونه هغه ساحه ورڅخه پاکي چې تر څو بیا چې سي هغه ساحه په اختن نسي. ورپسې لمفوسایټونه دي. لمفوسایټونه چې دي هغه هم اساسي دنده سرته رسي. لمفوسایټونه چې دی هغه خپل په دوه ډول دي، چې یو وی د ټي حجرې یا ټي لمفوسایټونه دي او بل د بي حجرې هم بي لمفوسایټونه دي. چې د ټي حجرې چې دی هغه پر میکروبونو باندې حمله کوي او هغه سره جنګیږي، او د بي حجرې چې دی اساسي دنده یې د میکروبونو په نشه کول، یعنی دوی په نشه کوي او مایکروفاژونه ځي پر هغه باندې هم دغه کوي. مثال هغوی پیژني او وروسته دغه کوم د ټي حجرې دي هغوی چې کوي دوی تر حملې لاندې نیسي او له منځه وړي، یعنی د بي حجرو اساسي دنده د میکروبونو په نشه کول او د هغو په مقابل کې خاص انزایمونه تولیدول دي. او خپل د ټي حجرې چې دی هغه عموما موږ وایو دوی چې دی د سرطان د حجرې په مقابل کې هم چې کوي د مدافع په ډول سره دي، چې د سرطاني حجرې چې کله مسکیږي دوی له منځه وړي. دا زموږ او ساسي د نن ورځې موضوع. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه، د غیر اختصاصي دفاع څه ډول یو دفاع ده؟ دویم سوال، د بدن د تودوخې د لوړېدلو لامل څه شی دی؟ دریم سوال، نیتروفیل، مایکروفاژ او لمفوسایټونه څه دنده سرته رسوي؟ ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ مننه.